د لوړ زده کړو لپاره خارج ته سفر کړی دی.
ډاکټر صاحب کدا راته وای چې کله چې خونځي ته تللی د همدې خونځي نه ویره پیل کړو لغمان کې مول درس ویلې همالته مو پیل کړی دی. د لغمان په اړه ته وای د ماشومتوب د خاطرونو وای نومړی ځل چې خونځي ته بوتلی
زه په هغه د اول نه تدریم صنف پوري په د حیدر خانو په مکتب کې هغه ته چې زما د مور کاکا معلم وو او هغه ته په مسجد کې منګه د اول نه تدریم پوري د هغه د نظر لاندې الله دې وبخي د تمام مور سره زه او زما ورور یو ځای زده کړې کړې. بیا مو متوسطه مکتب په ولایت لغمان مې ترلام هغه کې متوسطه ابتدایي کې مو زده کړې وکړې او په دې دواړو ځایو کې ډېره اوږده لاره وه. هره ورځ سهار به وخته پاڅېدلو ژمي کې به لږ زره ساړه وو لاره کې به مو اورونه بلول چې ځان ګرم کو. بیا به مو سفر کوو تقریبا 15 مایل شاوخوا کې د مترلام متوسطه مکتب ته چتلو. هر ورځ مو د هرې خوانه لاره وهله. نور په مکتب کې نو صنفونو کې ملګري وو دوستانو لوبې وي او درسونه وو ښه خاطرې لرم. تشکر
ډاکټر صاحب. کدام راته وای د هغه د خونځي د دوري یا پټولې کې د مکتب د دوري ملګر سره کله چې هغه وخت کې درس وای ځینې ژمنې کوي یا دوی داسې فکر کوي ځکه ماشومتوب وي چې همدا وایي د تل لپاره ملګری وي. اوس هم د مکتب د دوري کوم ملګری لري چې ورسره په ارتباط کې اوسي؟
ډیر ځلې داسې کېږي چې په مختلفو مناسبتونو سره په مختلفو مجالسو کې دلته غږیږو چې سره سجره وباسو. نو بیا داسې دوه درې ځلې داسې شوي دي چې زما د متوسطې مکتب په اصطلاح هم سم فای ختلی دی او اوس یو غټ مقام لري او یو په اصطلاح تحصیل کرده دی. داسې کوم خاص تعهدونه خو نه وو. اما بیا د متوسطه مکتب نه وروسته چې بیرته د امام ابو حنیفه مدرسې ته راغلو هغلته نو ملګري و اشنایانو په اصطلاح هغه هم فکره د د د د ټوخو د ټقالو او د اخوادي خو د تګو د راتک الحمدلله ډیر وو. ډیره خوشاله دوره وه او د ډیرو سره روابط لرو او لرم او تر ډیره حده پورې یو شی چې وشو هغه دا شو چې د هغه صمیمیت چې وو بیا بل هغې د تغییرات د سیاسي چې راغله ډېر په مختلفو اړخونو کې د قومندانان شو رئیسان شو قاضیان شو او په اصطلاح په سیاسي لحاظ باندې مختلفې لارې مو پای کړې دي. اما هغه صمیمیت او اړیکې دومره ښې وې د هغه دورې چې سره د دې چې په سیاسي فکر باندې متفاوت وو اما که کله ناکله به هلته او دلته کار پیدا کېده چې ورته به یاداشت یا مسج ولېږه په ډېر اخلاص سره به اجرا کوو چې دا هغه ډېرې شیرینې خاطرې دي چې سره د دې چې د سیاسي لحاظه متفاوت فکر درلوده اما کله به چې زمونږ پیام ورته ورسېده په ډېره خوشحالي به اجرا کوو. دا هغه مثبت جوانب دي چې سړی
ډاکټر صاحب د کورنۍ په اړه مراته وای ستاسي په کورنۍ کې تاسو نومړی کس وای چې لوړ زده کړې مو وکړې کله تاسو وړاندې هم ستاسي کورنۍ روښانه فکر وه؟
زما دا خبره چې کوم زما په استله یو مور و معنی دا ده چې یو مور په دی وایم چې مونږ یو لسرونه او خورګانو یعنی دوی خورګان او نه ورونه تمام لوړ زده کړې کړي دي. اما د ډاکټرا تر کچې پورې زه او زما وړوکی ورور چې ډاکټر مزبان میږي په هالند کې اوس خپل سرجری لري او زه د حقوقو په ساحه کې هغه او بل نورونه نو انجینرانو داسې نور زده کړې درلودلې او نظامي برخه کې هم وو. دو ورونه می شهیدان شوی دی، الله تعالی دی ده تمام عمر سره و بخی، او خورگان مشر خور خو ده مشر خور اولادونه په افغانستان کې د لوړو زده کړو مناسب خواندان، او وسم یو دوشته ته د مشر خور هغه، او بیا نو د کشر خور اولادونه په آلمان کې زده کړې کړي، ډاکټران دي او انجینران دي، او زمونږ کورنۍ تقریبا 2.5 سوه په دې کې، نو بیا دا نوی نسل موافق نسل دی او کارنامې لري.
ډاکټر صاحب، حتماً د دومره بریالیتوبونو تر شا مور او پلار ډېره هڅه کړې ده، په دې برخه کې د کمیو رول ډېر زیات و، پلار ډېره هڅه کړې، کومور او تاسو په خپل ستاسو په شخصي ژوند کې د خوندورونو علاوه مور ډېر رول درلود که پلار؟
مور مې درسونه نو لوستلي، خو قرآن شریف یې زده و، خلکو ته به یې قرآن شریف ویل. ما په یاد دي زمونږ په کلي کې مونږ د خیاطۍ ماشین درلود، مور به مې تمام کلی اولادونو ته رایگان کالی ګنډل، او دا یو د اختر کې به نو زمونږ په کور کې قطار ولاړو، چا به یاګان آګۍ راوړلې او چا به یاګان توپه راوړله، اما نور په رایگان ډول باندې به خلکو ته کالی ګنډل په چاردی منطقه کې. مطمئنن زما د مور هڅې او حوصله مندی الله تعالی دی وبخي وفات کړی دی، او د ماماګانو هڅې چې هغه هم په ننګرهار پوهنتون په دې هغه کې ډاکټر هغه. اما د پلار په برخه کې په وړکتوب کې زه 15 کاله د پلار د مینې نه په دین محروم وم، چې هغه سفر وکړ د مصر ازهر شریف ته او افغانستان ته اولین دفعه په ډاکټر راوړه د ازهر شریف نه 15 کاله لږ زره مې احساس ده بے پلارے کول، اگر چې ماما گانو نور کاکا گانو اچھا ما پلار پلار وی بے چې تشریف راوړو، نو خاص هڅه او خاص توجه، او د تمام ورونو نه کچیرته می غلط کړی نی پلار ز دوست لرل، الله تعالی د تمام مر سره او بخي، نو هغه دواړو هڅه کول.
ډاکټر صاحب، د لوړ زده کړو په اړه مرته وای، تاسو ولې تصمیم ونیو چې له هیواد نه بهر زده کړې وکړي؟
زه تر 1983 کال پورې افغانستان کې وم، او زما پلار د خدای وبخي د کوم سیاسي ګوند غړی نه و، چون د افغانستان د علماو او روحانینو مشرتابه درلودل او د کوم حزب غړی نه و، او د هڅې داسې وکړې شي په وطن کې د سولې لپاره یو وسیله شي او یو جوګه شي او یو رابطه شي. دا وسیله کېدل او دا جوګه کېدل د دې موجب شو چې هرې خواوې به ډېر غوښتل، او مونږ د یو خاص فشار لاندې واقع و چې نه مو پوهېدلو چې څوک به راته څنګه ضرر ورسوي، په دې چې د دې سیاسي عذابو د دې ډلو سره مونږ نه وو. نو
دا دقیقا وبخښه ډاکټر صاحب، دا دقیقا د مجاهدینو وخت و،
دلته د مجاهدینو وخت نه لږ ضرر پخوا چې هغه ته داسې یو حالت راغلی و چې مونږ په هغه سیاسي موقف چې زما پلار درلودل، چون هغه د پوهنتون کې د اتحادی د استادانو او رئیس پژواک و، خدای دې وبخښي، د معاون د دې اتحادی و، په مختلفو مناسبتو کې د تمامو احزابو سازمانونو استازي د دې په اتحادیه کې اشتراک درلودل، او په سیاسي ژوند کې فعال ژوند درلود. په دې خاطر باندې چون د داسې تاکید کول چې دا وطن باید په داسې استقامت جوړول شي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان خلک بابا و نه روس ته شي، نه امریکا ته شي، نه بل چاته شي، یو معتدله لاره غوره کړي، چې متاسفانه دا په ډېر ځلي د په اصطلاح د قبول وړ نه وه، دا مختلفو جوشو خواته ده، نو د دې لار نه لږ ذره متاثر شوي یاستو، سره دې چې مونږ مدرسه د امام ابو حنیفه کې وزه و، زما ورور و، هغلته مو یو سلسله په همدغه موازیو پر بنیاد باندې مشکلات درلودل، اما په مجموع کې هغه هلته مو چې مشکلات هم درلودل، شخصي ملګري و اشنایان یو شل نفره 15 نفره د معاصر شخصیتونو د وخت د معاصر شخصیتونو الله تعالی دې او بکیل کوف ولای سمی لکه عادی ہدایت معاون دلوی سان والا او داسې نور شخصیتونو او ملا بزرگ د میاګل جان آرام اسه او نور داسې ملګری او دوستان وو اوس دلته غټ غټ رهبران او مشران دي خو دې خو په دې وطن کې د دې زمونږ شخصي ملګری او دوستان وو چې تر ډیره حده پورې کوم مشکل اساسي دی اما خبره ده چې په مجموع کې زما د پلار د روحیه په ما باندې تر ډیره حده پورې او د هغه موازی تاثیر کړی او تاثیر کوي د هغه په نتیجه کې په 1903 کال کې زما تصمیم ونیو چې زه باید لوړې زده کړې وکړم بیا مې نو پلار ته مراجعه وکړله او پلار راته وویل حتماً غواړي چې لاړ شي مالي ولازم بس چا سره وغږېدل او بیا یې ماته وویل چې ورشي هلته چې زه ورغلم ماته یې وویل دغه فورمه یو صفه فورمه وه دا وایي خانه پوري کړه نو بیا مې یو دوه عکسم راکړه عکس مې چې ورته ورکړه وایي زه ځه په مخه دی ښه نو بیا زه درته زنګ وهم بس یو هفته بعد راته زنګ راغی چې سبا ته سهار په 9 بجو د پرواز دی چې مې مور ته وویلې او چې مې پلار ته وویلې پلار خو مې لږ دراوستېله و پاڅېده لاړ لمونځ ته او مور ته مې چې خبر ورکړه په ژړا واویله یې شروع کړه چې دا ته ولې داسې څه کوې ما وویل نو زده کړې خو به کوم بیا نو راغلم زده کړې مې ته په چارلس پوهنتون ته او دلته مې په حقوقو کې زده کړې شروع کړې بیا نو هغه بله صفه ده زما د ژوند چې هغه بل اړخونه لري تشکر
ډاکټر صاحب که د همدې برخې په اړه نور جزئیات راکړئ کله چې پوهنتون ته لاړئ یو بهرنی هیواد محیط یې مکملا متفاوت هغه وخت کې مو واده کړی و که مجرد لاړئ
ما کله چې د شرعي زده کړې عالي زده کړې مې خلاصې کړې او د قضا کورس مې ولوست او د محکمه د سبز د ولایت کابل کې قاضي عضو د محکمې شوم نو خبره تمامه جوړه و چې زه باید ښځه وکړم مګر زما په زړه کې دا شی و چې زه باید بهر کې په بهر کې د چارلس په پوهنتون کې هغلته ژوند متفاوت او د حقوق په پوهنځي کې چې هغلته ډېر هغه علي د وخت د محل هم هلته اوسېدل او ژوند یې کوو متفاوت ژوند و ما چون هغلته زه په عربي ژبه پوهېدلم راجستر شوم د څو ژبو ترجمان په 2 کال کې مې په 1 کال کې هر کال 50 کسه نه تر 50 کسه محصلین راتلل چکسلواکیا ته د دې 50 نه 10 نفره ناکامېدل او بیرته اخراجېدل او تلل نیمایی پاتې کېدل په دې نیمایی علت دا و چې زمونږ محصلینو ځوانانو په بهرنۍ ژبه باندې نه پوهېدل او ډکشنري او قاموس یې نه درلود د دې په نتیجه کې دا ضایعات زمونږ ستر وو ما وکړی شو بله دې چې اول کال تحصیلات د اول ابتدایي کال 0 کال تحصیلات 9 میاشتې مې وو ورځې په هفته کې 8 ساعته ژبه ولوستله تر څو چې وکړی شم پوهنتون ته داخل شم بل اول کال نه زه په دې معتقد شوم چې دا ضایعات زمونږ په دې زیات دي چې مونږ ډکشنري نه لرو د دې ژبې نو په 2 کال کې مې پیل وکړ د عربي ژبې په مرسته او څه نا څه د انګلیسي ژبې د اول کال د پاره چې څه محصلین راتلل ما یو ډکشنری ولیکله چې دا ډکشنری د هغه ځای د وزارت معارف او د وزارت خارجه د خانه اوارد یې واخیسته اما یو سهولت پیدا شو زمونږ محصلینو ته چې یو مرجع نو دا خبره قصه په دې کوم چې په دې ترتیب باندې زه د عدلیې په وزارت کې رسمي ترجمان هم سبت او راجستر شوم او چکسلواکیا کې دا رسمي ترجمان د سبت او راجستر د ستاسو سوال میډیا دن دی وسته د دې په نتیجه کې ماته خاص مهر او ټاپه راکړ شو چې ما په رسمي اسنادو کې به چې محاکم او ته او نور مراجع او ته ترجمه کوله دا سند به رسمي پیژندل کېده. د دې خبرې معنی دا چې زه په متوسط ډول باندې چې افغانان هلته تقریبا 1500 نفر پته وویشت خارو کې ژوند کوو، دیش نپاره څلوېښت نپاره دی اکثر په محل کې واده کړی وو. په چکسلواکیا کې تقریبا 40% 40% ودونه کړی وو. قانون د خارجي سره د واده دا و چې هغه مراسم در رسمي چې ترسره کیږي په هغه کې باید رسمي ترجمان اوسي چې مهر ولري. نو زه په دې اکثرو مراسمو کې د رسمي مراسمو کې د ترجمان په توګه مې حضور پیدا کوم. بیرته راځم ستاسو سوال ته. متاسفانه د متفاوت اروپایي کلچرونه او افغان کلچر د اروپایي خواسته د افغان خواست د افغانانو خواسته دا په کورنۍ کې استقاقات درلودل، تصادمونه درلودل او ودونه به کول یو څه مده بعد به سره جدا شول او طلاق به واقع شو. بیا په دې طلاق کې به هم زه ومه. دا تصور راته پیدا شو چې زه باید خارجي ښځه ونه کړم، زه باید افغانه ښځه وکړم. په دې چې دا تمام استقاقات ما لیدل، دا تمام هغه د هلکو د اجلې خبره خو په هر ترتیب د هغه اولاد به چې پیدا شو ورته به هغې به ورته خوشحاله و چې زه سره خلاص شو، ما به ورته ژړلی چې دا تبل څنګه کېږي. نو په دې خاطر باندې مې تر 1999 کال پورې په دې په خارج کې ښځه ونه کړله چې که زه لاړ شم افغانستان ته افغانۍ ښځه وکړم. اما په 1999 کال کې په افغانستان کې سیاسي وضعیت داسې راغی، طالبان مسلط شول چې زما د تک محدودیتونه پیدا شو. بیا مې نو خپل فامیل ته وویل چې ما ته افغانۍ ښځه باید پیدا شي. نو دا بیا لږ زره اوږدېږي که ادامه ورکړم؟
ادامه ورکوي په لنډو کې راته وایي.
خلاص دا چې زما د ورور میرمن مختلف پیشنهادونه وو. زما د ورور میرمن وویل چې زما خورزه به تا ته مناسبه وي. ما له فکر دې ونیسه چې لږ ځله زه خو اوس ماین عمر ته هم رسېدلی یم چې دا مشکلات هغه نه وي. وایي نه هغه خبره حل ده، بس ما له خیر ویډیو راولېږي. ویډیو یې چې راولېږله خپله مې سفر وکړ دی. نو هغه وخت کې په مسکو کې وو، لاړم مسکو ته. په مسکو کې یو دوه میاشتې قدرې پاتې شو ناسته ولاړ او خبرې، یعنی هغه کلاسیک ډول مریج چې ارنج مریج دی ملک زره مدرن که چې دوه میاشتې مو سره په هغه معینه فاصله کې نه په اروپایي شکل باندې په هغه معینه فاصله کې سره ناستې ولاړې کولې او زه عملته خبرې. بیا په ناخر کې مو ویل څنګه چل دی؟ وایي بس دا خو ښه خبر ده. ما ویل بس چې ښه خبر ده بسم الله. بیا مې واده وکړ. په دې زمن کې مې خواښې او خسر لاړل امریکې ته کوچې وکړ. بیا زه هم پسې لاړم امریکې ته، یو نیم کال هلته پاتې شوم. بیا چون مې مور دلته مریضه وه په آلمان کې بیرته راغلم. بس نو اوس څلور اولاده لرم، میرمن مې مرا سره ده. او بیا دلته دا بل فصل باب شروع کیږي چې ژوند بیا انګلستان ته راغلو. په انګلستان کې د انګلستان د راتګ علت هم ځان ته خاص دلایل لري چې دا به بیا
ډاکټر صاحب په دې اړه راته وایي. دغه تاسې په افغانستان کې وخت تیر کړی دی، هلته مو مدرسه ویلې ده، همدارنګه دیني زده کړې مو کړې دي، یو بیا یو اروپایي هیواد ته راغلی. په ټوله کې که چېرې د افغانستان وضعیت وګورو، یا هغه کسانو ته چې هغوی دیني زده کړې کوي، عموما د غرب په اړه یا د نورې نړۍ په اړه ښه لیدلوری نه لري. څه داسې سبب شو چې تاسو تصمیم ونیو سربیره پر دې چې تاسو دیني زده کړې کړې وي دا مو انتخاب کړ چې غرب ته راشي؟
چون زما پلار الله دی وبخي د تمام عمر سره د مصر نه د ازهر شریف نه اولینه دکتورا راوړي افغانستان ته، او نور هم یو سلسله کورنۍ کې بعضی کسانو چې بهر کې تحصیل کړی و. دقیقا چې تاسو برداشت کوئ همداسې برداشت درست برداشت دی. د مثال په توګه یو چا قصه وکړله چې پلانکې په خپل ښځې باندې بدګمانه و وی وژله. یعنی یو څوک چې په خپل ښځې باندې بدګمانه و موږ ته عادي ښکارېدله چې دا یې ووژني، دا یو طبیعي حق مو ورته ور. بیا وروسته مو چې دې خبرې د دې حق تلفۍ او د دې ناروا په مورد کې فکر کوو، هغه لیدلوری چې په افغانستان کې زمونږ په مغزونو کې و او هغه لیدلوری چې وروسته سړی تنویریږي، یا په لسهاوو نور هو همداسې برداشتونه شته دي چې تصورات کاملا په بعضې مواردو کې هغه ورته ګلوانیزیشن یا طلایی دي، او په بعضې مواردو کې ډېر مخرب او غیر. دا تشنجات په اول کې کاملا وجود درلودل، اما په تدریج سره دا تشنجات هغه یعنی مرفوع شو، خصوصا کله چې وروسته بلده چې په دوم کال کې ما هغه درې نیم سوه صفحې ډکشنري د اول کار دپاره ولیکه، دې کار ته مې انکشاف ورکړ. بیا دا څلور ژبه ایزه نه سوه صفحې ډکشنري شو چې بیا هغه د جورج سورس فاونډیشن په پراګ کې چاپ کړل، او د هغې چاپ هم داسې و چې ما په یو کنفرانس کې چون زه د چکسلواکی کې د خارجیانو د انټیګریشن په مورد کې، یعنی اندماج او انټیګریشن په مورد کې، زه د خارجیانو په استازي باندې هر کال په یو کنفرانسونه چې د خارجیانو او د حکومت د خوانه دایرې ده، د خارجي سازمانونو لکه متحد یونایټډ نیشن های کمشنری او داسې نور، چې څه خارجیانو کړی دي او څه حکومت کړی دي، قوانین څنګه دي، او ما دلته خارجیان ریپرزنت کول، یعنی نه استازیتوب مې کول. په دې ناستو کې سره د دې چې زه په عربي ژبه پوهېدلم، د محل په ژبه پوهېدلم، زما غټ هینډیکیپ او زما غټ مشکل د انګلیسي ژبې سره و، او د هغه کانفرنسونه اکثرا په انګلیسي او یا فرانسوي و، او زه ډیر متاثر وم د دې نه چې زما انګلیسي ولې په دغه لیول نه ده چې زه هلته وغږیږم. دا نو سبب د دې شو چې یو د هغه عواملو نه چې ما چکسلواکي پرېښودله د چک جمهوریت او انګلستان ته راغلم، او هلته د نورو کاناډا یا د امریکې یا د استرالیا مبحث مطرح و، اما چون انګلستان آلمان ته نږدې و، هلته زما مور و او نور اولادونه، نو د هم یو د هغه سلسلو خبرو نه دي چې یو د بل سره داسې اړیکې لري او رابطه لري چې زه انګلستان ته راغلم. او د دې په څنګ کې نو بیا هغه نور عوامل هم چې اولادونه د مختلف هیوادو پاسپورټونه لري، و هغه هلته که چېرته په انګلیسي ژبه باندې وارد نه اوسي، د دې آینده ژوند به څنګه شي؟ نو بیا هغه هلته د پنځو ژبو ترجمان چې په چک کې وم په وزارت عدلیه کې د اسلامي علومو متخصص، او بیا وکیل مدافع وم د یو نویم کال نه تر 2001 پورې، نو هغه مې پرېښودل، دلته مې د سفر نه بیا پیبند شروع کړل. هغلته نه پوهېږم چې تاسو به تر کومه حده پورې دې مسلې سره علاقه مندي وه. په اروپایي هیوادو کې او په یو سل شمېر هیوادو کې کله چې بهرنی کس مړ کېږي، د هغه ملکیت د او په مثلا په چک کې و، د هغه ملکیت په ورثه په منځ کې د همغه قوانینو د میراث پر بنیاد باندې تقسیمیږي چې هغه سړی د همغه هیواد نه دی. چون زه د بهرنیو قوانینو متخصص وم په وزارت عدلیه د چک، ما د خارجیان منظور مې د عربي هیوادونو نه، چې څوک په چک کې مړ کېدل د هغه ملکیت اسلامي میراث پر بنیاد باندې تنظیمو او تقسیمو به محکمه ته ورکو، به محکمه دغه په اساس باندې حکم کوو، دغه پر بنیاد باندې به د خلکو مال ترلاسه کړو.
د ازادي ملمه
سم سور دے داس مادے کشاڑا تک گل پکی سم سور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے کشاڑا تک گل پکی سم سور دے داس مادے جنت پتی خاورا کی کور دے دا زمانے کور دے دا زمانے کشاڑا تک کل پکی سم سور دے دا زمانے محل دا وے کبھی نو درو وائے ہوئے کد محل دا وے کبھی نو درو وائے ہوئے کد محل دا وے کبھی نو درو وائے سما ہو داد خٹو گٹ پور دے دا سما دے داد خٹو گٹو پور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے کشاڑا تک گل پکی سم سور دے داس مادے د خلکو بلیز رخوگی گی زما پر سوائے د خلکو بلیز رخوگی گی زما پر سوائے د خلکو بلیز رخوگی گی کمینا کی کتور دے کپی غور دے دا سما دے مینا کی کتور دے کپی غور دے دا سما دے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے دا سما دے کور دے دا سما دے کشاڑا تک گل پکی سم سور دے دا سما دے چراغونو نارنا شکول غواړي د خار د چراغونو نارنا شکول غواړي د خار د چراغونو نارنا شکول غواړي اقبالا دا چورک لی بنه ورور دے داس ما دے چورش لیونه ورور ده داس ماده جنت جنت ده پدی خورا کی کور ده داس ماده